سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ما خام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په موقع د دې سات خبرونو ته د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په یو 14 کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زنده جان په جومات کې یو لاسي بم پر حق لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوی وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ترګنۍ یو پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه یې تایید کړو. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولې چې له پیښې وروسته د تیښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول چاودنو او بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څانګې اخیستې. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر هغې مخکې د سه شنبې په ورځ کندز کې د یوې چاودنې شاهد وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلی یا خراسان څانګې په غاړه واخیسته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنجشنبې په منچن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته وو منلې چې دا کار یې قصدن کړی دی. د منچن یو جګپوړي سارانوالی کبریلی ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په منچن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سارانوالی په توګه دنده مخته وړي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو په محل د خپل دی عمل د انګیزي پاړه یو لړ سرګندونه وکړي چې دا تر شا مذهبي انګیزه بولی. خو نوموړې د هغه د سرګندونو پاړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري خودلې ویلي دي چې هغه څلورویش کلن ځوان دی. په دې پیښه کې شپږ درس کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوي چې څکم یو اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په دې درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیخو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کوي. ټاکل شوی چې نن جمعه به د جرمني په منچن ښار کې د امریکایي روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د منچن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالي چې پوړي چارواکي کړی او زیاته کړې ده چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دفاع وزیر پیټ هیکست او د روسیې او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلکوک ابا د منشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویاند دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په منشن کې له روسی چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. نن دا سلواغ یا دلوی د میاشتې شپږویشتمه د افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یا ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر خپره کړي دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړي او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې دوو مسافروړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه نور ځای په ځای مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو 14 کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړ شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. دا خبری مجله لما فرشته سحاق د شفیق یار په تخنیکی همکاري اوري. په دې خبرونه کې بعد په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې په وروستۍ پیښې اړه به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د هغې ترڅنګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانان هم ورته اندېښنې لري.
کله چې د کورنا وروسته نوتل ترانزیت کړی و سم چې د باره پرمچ بیرته کور ته راوګرځم سلام او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
او د دې ترڅنګ د اوروزګان ولایت نه به هم واورو چې په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو محصلینو 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوي توګي راټول کړي او سوځولي دي.
دا خلک د زموږ ولایت خلک اکثره د سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلاست. د جرمنی د مونشن خار سرانواله اعلان کړی چې د دې خار په وروستۍ حمله کې شکمن کس چې یو افغان ماجر دی د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې قصدن خپل موټر د خلکو په لور حرکت کړی. د پیښې چې ګڼ کسان یې ټپیان کړی دي د جرمنی د مهاجرت پر سیاستونو او راتلونکو انتخاباتو یې اغیزې کولای شي. چارواکي وایي شکمن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا برید ترسره کړی، خو د ترهګرو ډلو سره د ارتباط په اړه تر اوسه شواهد نشته. په دې اړه اجمل انت موږ سره په سټوډیو کې دی، یو نوی جزئیات پورو.
مننه فرشته جانې. د مونشن د ترهګرۍ ضد مرکزي سانونوالۍ مشر ګابریل ټیلمن نن اعلان وکړ چې د برید شکمن کس د تحقیق پر مهال باندې دا ومنل چې خسته خپل موټر په خلکو باندې ورخي شبلې. هغه وویل
د هغو شواهدو پر بنسټ چې تر اوسه مو ترلاسه کړي ویلی شم چې دا برید د اسلامي انګیزې له مخې ترسره شوی. څېړنې مو د شته شواهدو، خپلو مشاهداتو او د شکمن کس د څرګندونو پر بنسټ کړي دي.
اغلې تلمن زیاته کړه چې د پولیسو مامورینو شهادت ورکړی چې دغه کس چې متهم دی فرهاد نوري نومیږي. د برید پر مهال یې د الله اکبر شعار هم پورته کړی و، خو دې دا هم ویل چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې نوموړی له کومې ترهګرۍ شبکې سره تړاو لري. د منشر څارنوالۍ د نه نورو جزئیاتو له ورکولو نه ډډه وکړه. د پولیسو په وینا د دې برید کې متهم کس یو 40 کلن افغان مهاجر دی چې لږ تر لږه 40-45 کسان یې په برید کې ټپیان کړي. پکې وه 2 کلن نجلۍ هم شامله ده. د دوو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی په ټپیانو کې. جرمنی چارواکو نن د مخکینوی او معلوماتو تصحیح وکړه. وی ویل چې دغه متهم کس په جرمنی کې قانوني استوګنلیک درلود او مخکې هیڅ جرمی سابقه نه درلوده. تر دې مخکې د بایرن آلد کورنۍ چارو وزیر ویلی و چې دغه متهم کس جرمی سابقه لري، د پناه وختنه رد شوی و، خو لا هم له جرمنی نه دی استل شوی. د جرمنی خبری اژانس ٹی پی ای راپور ورکړی چې فرهاد نوری د 2016 کال په وروستیو کې جرمنی ته مهاجر شو، هغه مهال چې لا یې عمر 30 کلونو ته نه و رسیدلی. د رپورټ له مخې نوموړي د پناه وختنه په 2016 کال کې رد شوی او ورته ویل شوی و چې جرمنی پریږدي، خو په 2021 کال کې ایالتي حکومت ورته بیرته د اوسېدو اجازه ورکړې وه. ڈی پی ای همداراز رپورټ ورکړی چې فرهاد نوری وروسته مسلکي زده کړې بشپړې کړې او د دوو امنیتي شرکتونو لپاره یې د امنیتي مامور په توګه هم کار کړی دی. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښې له امله اندېښمن دي او وایي چې دا ډول پیښې د افغان مهاجرینو په قضیو باندې ناوړه اغېز کولی شي. مثلا په جرمنی کې میشت افغان شمس میرزایی ازادي راډیو ته ویل زه داسې ملګری پیژنم چې دوی د مهاجرت دوسیه وسم په جرمنی کې د مهاجرتي ادارو تر ارزونې لاندې دي او کدا ډول پیخي کې یو افغانان پکې اخکیلی د هغوی قضیه واقعا چې متاثر کیږي. د پیخه د جرمنی د انتخاباتي مبارزو پر مهال هم شوې ده او په دغه انتخاباتي مبارزو کې تمرکز بیرته د جرمنی سیاستوالو ترمنځ په جرمنی کې د کډوالو د قبلېدو په څرنګوالي باندې متمرکز کړی دی. جرمنی د فبروري په درویشتمه انتخابات کوي. په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست رحمت الله زیارمل ازادي راډیو ته د دې پیخي اغیز او په مهاجرو پر راتلونکي باندې داسې وي.
دغه ډول پیخو پاړه زکه ډیر اندېښمن یو چې دا د کډوالو پر راتلونکي ډیره بد اغیز کوي. تاسو پوهیږئ چې په جرمنی کې ایوازې دوه نه انتخاباتو ته پاتې دي او همدا اوس په انتخاباتو کې د کډوالو بحث یو ډیره مهمه او ګرمه موضوع ده. نو دغه ډول پیښې دې ته زمینه برابروي چې د کډوالو مخالف ګوندونه ډیره رائے خپلې کړي او دوی بیا د کډوالو په سرنوشت باندې داسې پریکړې وکړي چې هغه د کډوالو راتلونکي ژوند ګواخي او د کډوالو ژوند سختي.
فرشته جان، دا د جرمنی وروستي پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې هم پرله پسې د جرمنی په بیلابیلو ښارونو کې د تاوتریخوالي بریدونه شوي. ډیر کله په کې افغان ځوانان ښکېل و که څه هم د ترهګرو لویو ډلو سره د هغوی کوم تړاو نه و موندل شوی، خو په فردي توګه تر بیلابیلو دلایلو له کبله یې بریدونه کړي وو. مثلا په همدغه ورځ باندې د دې پیښې تر څنګ په جرمنی کې د یو بل افغان سلیمان ای ښودل شوی دی. د محاکمه د پنجشنبې په ورځ پیل شو. دی تورن دی چې د 2023 کال د می په میاشت کې په یو برید کې شپږ کسان په چاقو باندې ټپین کړي وو او یو پولیسي وشل.
ډیره زیاته مننه اجمل آند وو چې په جرمنی کې په وروستۍ پیښې راته جزئیات راکړل. قدر من اوریدونکو، په همدې برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سره او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اساق اتمر سره مرکه کړې ده او ته غینې پوښتلې دي چې په جرمنی کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار ډول دغه سی پیښې کوي.
په جرمنی کې د افغان کډوال شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته مغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. گرچه وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته ستنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که مونږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دا بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
اسحاق اتمر وو چې په جرمنی کې د روسي پیښې په اړه یې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ایا متحده ایالات به وکولی شي چې د جرمنی په مونشان ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میسته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د مونشان د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیه او اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري راپور چمتو کړی وایوري.
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدیدې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وازی وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربند یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي، نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژي په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده، او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدای شي هغه د موسکو په طبع برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14 همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
له خبرونو ور اخوا
پرونی ته بیا هم خراغ لاست د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون دی یو شمیر ترهګری زو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټه پوړي غړي او جګ پوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې بار بار رد کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به سنا کا کار راکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاری بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه‌فت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلی په ګډون کلیوالو سیمو او د غشان، کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپل اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوه اوسیدونکو حکمت او گیتا آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیښې چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کورونا وزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دي تر څنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي،
مردم اطمینان بتن. همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنه.
د طالبانو حکومت ویان د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ طرحګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړي په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 12 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري. د روزګان ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توګي راټول کړي او سوځولې دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیته توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسوونکو توګه مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې وازې څلور ورځې وړاندې د ورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته شکایت کړی وو چې په دې ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توګي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلورلو مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شي. په دې اړه د سیمې نسموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په اورزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسیږو. سم ان شاء الله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسیږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نشي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي.
قدر من اوریدون کونن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ د چي دا ورځ ولې په نړۍ کې منځل کیږي د دې ورځې د تاریخچه په خلاص مونږ همکار راپور چمتو کړی وایوري.
نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو له لوري منځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډېر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربېره د واده وړاندیز هم کوي. که څنګه د والنتاین یا د مینانو د ورسی کړه تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوښي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولی شي ښه جګړه وکړي پر واده بندیز لګولی و. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف و او هڅه یې کوله چې مینان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د مینانو په نوم تجلیل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. پاتمالتیا مو زموږ له همکار سره غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 است.